تکل باشین. تکل صاحب خوش آمدین.
ډیر زیات مننه فروخ صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونې اوریدو ته ښه راغلاست. د خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه تاسو وړاندې کیږي. روانه خبرونه کې به واورې چې تمد د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو کمیسیون ډیر ژر تعین شي او همدا کمیسیون به وروسته د جرګې د جوړیدو نیټه اعلانوي. په نړیوالو مسایلو کې د اسرائیل صدر اعظم وایي د روسیې ولسمشر ورسره منلی ده چې له سوریې څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پروګرام د ګډ کار لپاره به یو ټیم جوړوي. قدر من اوریدونکو له هر څه پام مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوي کمیشنران نن په ارګ کې لوړه کوي. له جمعې ورځې رئیس په ټول افغانستان کې د سیلابونو له کبله دیرش کسان مړه او ټپیان شوي دي او د برتانیا صدر اعظم تیریزا می د پاکستان له صدر اعظم سره په خبرو کې د تروریستي ډلو پر ضد د اسلام آباد د اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. بشپړ خبرونه ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوي کمیشنران نن په ارګ کې لوړه وکړي. ولسمشر اشرف غنی د دواړو کمیسیونونو د کمیشنرانو د تایید فرمان پرون لاسلیک کړ. په دې فرمان کې چې ارګ خپور کړی راغلی چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا له یو اتیا معرفي شویو کسانو څخه اووه کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او پنځه کسان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د نویو کمیشنرانو په توګه غوره شوي. د دې فرمان له مخې سید عصمت العمل، مولانا محمد عبدالله اورنګزیب، محمد حنیف دانشیار، مسافر قوقندی، هوا علم نورستانی او رحیمه ظریفی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نویو کمیشنرانو او محمد قاسم الیاسی، زهره بیان شینواره، مولوی دین محمد عظیمی، محمد یونس طغران او بخی محمد یونس طغرا او سید قطب الدین رویدار د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمیشنرانو په توګه تایید شوی. ولسمشر په یو جلا فرمان کې حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او چمنشاه اعتمادي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارالارشاد رئیسانو په توګه ګمارلی دي. افغان ولسمشر د مالی وزارت ته امر کړی چې په هیواد کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره مالی سرچینې برابرې کړي. ارګ په یو خبر پڼه کې وایي ولسمشر په هغه غونډه کې چې د دې سیلابونو له زیانمنو سره د مرستې په اړه د بحث لپاره پرون ماښام په ارګ کې جوړه شوې وه، د دې سیلابونو له زیانمنو سره د مرستو د سمون لپاره د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزیر نجیب آقا فهیم په مشرۍ د سوقو ادارې د یو مرکز د جوړېدو امر هم وکړ. په همدې حال کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر ویان تمیم عظیمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې سیلابونو کې له جمعې ورځې راهیسې په ټول هیواد کې دیرش کسان مړه او ټپیان شوي دي.
در زابل، هرات، فرا، هلمند، قندهار و کنر 15 تن شهید داریم، 13 تن زخمی داریم و نزدیک به 3000 خانه تخریب داریم. برای 13500 خانواده که متضرر ناشی از برف کوچا و سیلاب ها کمک کردیم که هم پول نقد است و هم مواد غذایی و غیر غذایی است.
افغان چارواکو ویلي چې سیلابونو په فرا، کندهار، زابل او هرات ولایتونو کې ډیر زیانونه اړولي او په نورو ولایتونو کې هم د دې سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه دریمه یو ورځنۍ لوبه کوي. دا لوبه د غرمې په 12 بجو د هند د دیرادون ښار په راجیو ګاندی سټډیوم کې پیلېږي. افغانستان له ایرلند سره د 15 یو ورځنۍ لوبو په دوو لومړنیو کې یوه ګټلې او یوه د باران له کبله بې نتیجې پای ته رسېدلې. تمه ده چې دا دوه ټیمونه به د سبا ورځې پر لوبې سربیره را روانه جمعه او یکشنبه څلورمه او پنځمه یا ورځنۍ لوبې هم وکړي. لازدې رادیو خبرونه اورئ. د برتانیا صدر اعظم تریزا می د پاکستان لخوا د تروریستي ډلو پر ضد د اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. د برتانیا حکومت پرون په یو بیان کې خبر ورکړ چې میرمن می له خپل پاکستانی سیال عمران خان سره په دې اړه پر ټلیفون خبرې وکړې. پاکستان او هند تېره اونۍ د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د یو بل پر قلمرونو هوایي حملې وکړې. دا حملې هند وروسته له هغه پیل کړې چې د فبروري په 14مه په کشمیر کې په یوه انتحاري حمله کې له 40 زیات هندي ملیشه سرتیري ووژل شول. د دې برید مسؤلیت په پاکستان کې ډیره تروریستي ډلې جیش محمد ومن. د برتانیا صدر اعظم د عمران خان هغه اقدام وستایه چې له هند سره د کړکیچ د کمولو لپاره یو هندی پیلوټ چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې له هوایي حملې وروسته نیول شوی و بیرته خوشی کړ. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې موافقه کړې چې له سوریې څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پرمختګ لپاره به یو ګډ کاري ټیم جوړوي. دواړو مشرانو په روانه اونۍ کې په مسکو کې سره وکتل. نتنیاهو ویلي دي چې په سوریه کې د ایران د پوځي حضور د پراخېدو مخالف دی. اسرائیلو په تیرو څو کلونو کې په سوریه کې پر هغو اهدافو هوایي حملې کړي چې د دوی په وینا ایراني ملیشا او د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله ډلې وسلوال پکې میشت دي. ایران په سوریه کې خپل حضور د پوځي سلاکارانو تر حده تایید کړی او وایي چې دا حضور هم د ولسمشر بشار اسد په خوښه دی. او تمه ده چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوه کمیټه داسې اسناد راټول کړي او ویڅړي چې په اساس یې ولسمشر ډونالد ټرمپ او څو سلاکاران یې له عدالته په سرغړونه، فساد او له واکه په ناوړه کار اخیستو تورنیږي. د استازو جرګې د قضایي کمیټې مشر پرون ای بی سي ټلویزیون ته وویل د ټرمپ لخوا له واکه د ناوړه استفادې، فساد او د عدالت د مخنیوي په باب څېړنه کوي. د کانګرس د ډیموکرات غړي ویل چې له 6 کسانو په دې اړه لازم اسناد راټول کړي دي. سپینې ماڼۍ او د امریکا د عدلیې وزارت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د وبپاڼې پته ده. د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو. و باورې چې تمه ده د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو دقیقه نیټه هغه کمیسیون اعلان کړي چې ولسمشر به یې ډېر ژر تعیین کړي. یوه څېړنه ښایي چې په روانه میلادي میاشت کې په قطر کې د سولې د خبرو له پیل وروسته په هیواد کې ملکي تلفات هم کم شوي دي.
فبروري کې مرګ ژوبل کم و. یو لوی علت یې د سولې د خبرو بهیر و چې طالبان او امریکا د سولې په اړه باندې سره غږېږي.
په نورو موضوعاتو کې، د خوست د موساخېلو ولسوالۍ لوی لارې د درنو واورو د ورېدو له کبله بند شوې ده.
د زیاتې واورې له امله د موساخېلو ولسوالۍ خلک د ستونزو سره مخامخ شوي. د دولت څخه مې غوښتنه هم دغه ده چې موږ ته خوراکي توکي ورسوي، خمیره ورسوي او موږ سره بیړنۍ مرسته وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اسرائیل وایي له روسیې سره یې موافقه کړې ده چې له سوریې څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهالویش به په ګډه کار کوي. په دوهمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو او د انصاف په لټه کې اونیز پروګرامونه خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په مکرۍ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته، د سولې مشورتي لوی جرګې د تشکیل کمیسیون به ډېر ژر تعین شي او همدا کمیسیون به وروسته د جرګې نیټه اعلان کړي. دا خبره د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري پرون وروسته له هغه ازادۍ راډیو ته وکړه چې د سولې د عالي شورا یو غړي محمد امین وقاد ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې مشورتي لویه جرګه ځنډېدلې. تمه وه چې د هود د میاشتې په پای کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي، خو اوس د ښاغلي وقات په وینا د حمل میاشتې ته پاتې شوه. حکومت داسې وخت د سولې د مشورتي لویې جرګې د ځنډېدو خبر ورکوي چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایانو ترمنځ خبرې د ښکېلو خواوو په خبره ورو خو په ثبات او استوارۍ سره روانې دي. په دې اړه نور جزئیات صفي الله ستانکزی اوروي.
افغان حکومت وی د سولې مشورتي لوی جرګې د تشکیل د کمیسون او د دارالانشا تر جوړېدو وروسته به د دې جرګې د ترسره کېدو نهایي نیټه اعلان شي. دا خبره د ولسمشر اشرف غني ویاند هارون چخنسوري د یکشنبه په شپه ازادي راډیو ته وکړه. کله چې فرمان په راتلونکو څو ورځو کې لاسلیک شي، د لوی جرګې د برگزارۍ کمیسون تعینېږي او د سولې د دې لوی مشورتي جرګې دارالانشا هم جوړېږي. بیا هغوی د دې لپاره چې وګوري د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو خلک راتلی شي، د جرګې د ترسره کولو نهایي تاریخ په خپله اعلانوي. هارون چخنسوري زیاته کړه، د سولې عالي شورا د مشورتي لوی جرګې د ترسره کولو لومړني کارونه پیل کړي. د چخنسوري په خبره ولسمشر اشرف غني د سولې په چارو کې د سیمه ایز اجماع لپاره خپل خاص استازي او د سولې دارالانشا رئیس عمر داودزی ته امر کړی چې د مشورتي لوی جرګې د ترسره کولو لپاره ژر تر ژره آمادګي ونیسي. د سولې عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد امین وقاد بیا ازادي راډیو ته تایید کړ چې د سولې مشورتي لوی جرګې نیټه چې تم او د هوت په شپږشتمه وي ځنډیدلې.
قطر کې خبرې شروع دي، دلته یو افغانستان شموله هیئت مذاکرات او د دولت د خوانه جوړیږي، دا هم یو مصروفیت ته او د سولې په خبرو کې څه پرمختګ وشي نو هغه هم د شي ایجاب کوي چې د لوی جرګې د مشورتي گنجائش په کې فعلا نه وسیږي. د همدغه حالات په نظر کې نیولو سره دا مسله وځنډیدله.
خغلی وقاد ویل دا مشورتي لوی جرګه به د نوي 1492 لمریز کال حمل میاشت کې وشي. افغان حکومت داسې وخت د سولې مشورتي لوی جرګې ترسره کولو ته هوډ لري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له څو ورځو راهیسې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازي سره خبرې کوي. کڅام خغلی خلیلزاد تازه سندي ویلي، خو 13 اونۍ د فبروري په 20مه په خپل ټوټر پاڼه لیکلی و چې خبري ورو خو په ټیکاو مختزي. هغه په کابل کې هم د سولې د خبرو لپاره د یو ملي ټیم د جوړولو په برخه کې له پرمختګونو یادونه کړې و. وسلوال طالبانو پرون یک شنبه ناوخته اعلامیه خبره کړه او ویل د خطر رواني خبري قدم په قدم رواني دي. د طالبانو د بیان لمخي خبري د موضوع د حساسیت او اهمیت په خاطر اروپا مخزي. دوی ویلي ل امریکای پلاوي سره د جنوري خبري ل افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وټلو او د نورو پر ضد د افغان خاورې د نه کارولو په موافقه مخته ولاړي او دا وار خبري د همدغه موافقه پر ترنګوالي او ماهیت متمرکز دي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د سولې خبرې اترې په افغانستان کې د ملکی وګړو د تلفاتو د کمیدو باعث شوې دي. د دې ډلې رئیس عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل د دوی معلومات ښیي چې په تیره میلادي میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 100 تنه ملکی وګړي وژل شوي او نږدې 60 نور ټپیان دي، په داسې حال کې چې پخوا تر دې د دې تلفاتو شمیر تر دې زیات و. په دې اړه نور تفصیل له کابل رحمت الله افغان راکوي.
په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې خبرې روانې دي، په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیره میلادي میاشت کې په هیواد کې د ملکي وګړو په تلفاتو کې درې برابره کموالی راغلی. د دغې ډلې رئیس عزیز احمد تسل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی موندنې ښیي چې په تیره میلادي میاشت کې په افغانستان کې 106 ملکي وګړي وژل سوي او 950 نور ټپیان سوي وو.
فبروري کې مرګ ژوبله کمه وه. یو لوی علت یې د سولې د خبرو بهیر و چې طالبان او امریکا د سولې په اړه باندې سره غږیږي، په مرژوبله باندې هم تاثیر کړی و. لوی ځانمرګ بریدونه ونه شول، نیکمرغه دغسې جګړې ونه شوې چې هلته پکې ملکي خلکو ته صدمه رسېدلې وي.
نوموړی وایي د دوی د معلوماتو له مخې چې په 2013 میلادي کال کې په هره میاشت کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه له 500 تر 800 تنو پورې رسېدله. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې موندنې ښکاره کوي چې په تیر 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 2600 تنه ملکي وګړي وژل سوي او نږدې 4000 تنه نور ټپیان سوي وو. د دغې ډلې رئیس په افغانستان کې په جګړه کې له ښکېلو غاړو غواړي چې د سولې د خبرو تر بریالیتوب پورې دي د ملکي وګړو ژوند ته پام وکړي او هڅه دي وسي چې په هیواد کې د ملکي وګړو تلفات راکم سي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقی د ملکي وګړو د مرجوب لکموالي یو خبر بولی او وایي چې اوس هم په افغانستان کې د ملکي وګړو تلفات دوی جدي اندېښمن کړي دي.
زموږ اندېښنه دا ده کله چې یو ملکي نفر هم په افغانستان قرباني کیږي د جګړې له کبله، دا موږ ته د اندېښنې وړ ده. موږ امیدوار یو چې هر هغه ډلې چې په جګړې کې ښکېل دي دوی د بشر دوستانه قواعد رعایت کی او ملکی کسان او هغه کسان چې په جګړه کې نه دي دوی په نخو نکړي او دوی قرباني ونیسي.
انتحاري حمله چاودنې او هوایی بریدونه او د اوسیدنې په ځایونو کې مخامخ نښتې هغه عوامل دي چې پکې په افغانستان کې ملکی وګړو ته مرجوبله اوړي. د ملکی وګړو مرجوبله تل هغه جدي مسله ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د عامو خلکو او د افغانستان د ملي شورا اندېښنې راپارولې او ټینګار یې کړی چې باید عامو خلکو ته زیات پام وسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د خوست په موساخیلو ولسوالۍ کې د واورو د ورېدو له کبله لوی لاره بند شوی او د دې سیمې خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې د دې لارې په خلاصولو کې مرسته ورسره وکړي. د خوست ځایي چارواکي وایي چې د موساخیلو او خوست ښار ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره وسایل استولي دي. په دې اړه نور تفصیل له خوست ښار څخه نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست د مساخیلو اوسیدونکو وایي چې په یاده سیمه کې د سخت واورو له کبله د کلیو او ولسوالیو ترمنځ ډیری سړکونه او لارې تړل شوي او خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی د یکشنبه ورځې ناوخته مازدیګر د تلیفون له لارې ازادۍ راډیو سره د خپلو ستونزو او غوښتنو د شریکولو پر مهال د خوست ځایي ادارې وغوښتل چې د واورو څخه د لارو د خلاصولو او د سړکونو د زیانمن شویو ځایونو په رغولو کې د ورسره بیړنۍ همکاري وکړي. مساخیل ولسوالۍ د زوړ کوټ د سیمې اوسیدونکي حزب الله عابد وویل چې
د زیاتې واورې له امله د مساخیل ولسوالۍ خلک د ستونزو سره مخامخ شوي دي او د دولت څخه غوښتنه هم دغه ده چې موږ ته خوراکي توکي ورسوي، خمیره ورسوي او غواړو چې دولت څخه موږ سره بیړنۍ مرسته وکړي.
د زوړ کوټ یو بل اوسیدونکی حاجي حبیب شاه وایي چې په یاده ولسوالۍ کې ډېره زیاته واوره شوې ده، لارې بندې دي او خلک له کورونو نشي وتلی. دی حکومت ته وړاندیز کوي چې د لارو په خلاصولو کې د همکاري وکړي.
چې دو ولادت ډېر غټ کېل دي، غټ مخلوق پروت او د مغال یار باندې چې هر څوک مرزون یا غولات باندې کوي موږ د غوښتنه دو دولت چې مقصد تو چې موږ هم کړو او په ورادمو د سړک هم تجربه ته وکړو، د لیار هم تجربه وکړو، نور ورادمو د مرزون په خاطر دار ته
بلور ته د خوست چارواکي وایي چې د یکشنبه ورځې تر مازدیګره د مساخیل او خوست ښار ترمنځ لاره چې د واورو له کبله بنده شوې وه خلاصه شوه. د خوست د والي ویان طالب منګل وویل چې
د کوسین خولې له دور کنډو لږې شاخل دوه سرکه د لارې د خلاصون لپاره 50 کسان او دوه ټراکتور د ځایي خلکو څخه د زخمي په بدل کې ګمارل شوي دي. که چیرته اړتیا ولیدل شوه نوي اقدامات به وشي. همداشان که چیرته عاجلو مرستو ته اړتیا لیدل کېدله د استرار کمیټې او همداشان د پیښو سره د مبارزې اداره انشاءالله چې دوی ته به پر وخت د اړتیا پر مهال مرستې ورسیږي.
یاد دیدی که څه هم په وروستۍ یوه نیمه لسیزه کې یو شمېر ولسوالیو ته پاخه سړکونه جوړ شوي، خو د منګل و مساخیل او قلندر هغه ولسوالۍ دي چې لږ سړکونه پکې جوړ شوي او په ډېریو سیمو کې لارې تنګې او وړې دي چې بیا د واورو او بارانونو په موسم کې دا لارې د لنډ وخت لپاره تړل کېږي او خلک پرې خوست ښار ته تګ او راتګ نشي کولی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عتیق الله رشتین د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي، د زیاتو واورو د ولیدو له کبله لارې بندې شوي دي، خو له پرون راهیسې ځینې لارې خلاصې شوي، خو دولت د لارو په خلاصولو کې هیڅ هم نه دي کړي. نجیب الله المر د کونړ ولایت څخه لیکي، د کونړ ولایت د پیچ درې ولسوالۍ له دوره دیش کلي څخه دا پیام لیکمه او له پرون راهیسې د پیچ درې په ولسوالۍ کې کله واوره او کله باران وریږي. شریف له زابل ولایت څخه لیکي، په خاک افغان ولسوالۍ کې سخته ډیره واوره شوې ده، ډیر کورونه یې لاندې کړي دي. موږ د زابل له والي څخه غواړو چې له خلکو سره مرسته وکړي. او سمیولا د میوند کلي څخه لیکي چې د چهارشنبه له ورځې باران شروع شوی او تر پرون پورې دوام درلود، خو اوس آسمان شین شوی دی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو او قدر من اوریدونکو آزادۍ راډیو په د اف ام په 0.15 څپه او په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي. صاف صفای اوریدلای شي. د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدای شي سلطان محمد سرور ته غوښ شي چې د لویدیز په ورځپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د هلمند ولایت په واشیر ولسوالۍ کې د 215 میوند قول اردو پر قرارګاه د جمعې ورځې ډله ییزې حملې ته کتنه کړې ده او لیکي په دې ځای کې پخوا د امریکایي ځواکونو لویه اډه وه، خو په ځینو برخو کې اوس هم یو شمیر امریکایي پوځیان دېره دي. ورځپاڼه لیکي د امریکا پولیس سمندري ځواکونه چې دنده یې د افغان ځواکونو روزنه ده په اډه کې دننه په یوه وړه خو ترکلکو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل شوې ساحه کې او د ځانګړو عملیاتو سرتیری یا سپیشل فورس په یو بل کوچني مرکز کې دېره دي. په کابل کې د امریکا د پوځ بیان ډګروال ډیو بټلر پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې په حمله کې د دوی ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی او د پینتاګون یو چارواکی وویل چې پلیو سمندري ځواکونو امریکایي روزونکي د افغان پوځ د روزنې له مرکز څخه ویستل او وی شغورل. نیویارک ټایمز د بتلر د بیان هغه برخه راخسته چې طالبانو ته په خطاب کې وایي لخپلو هیوادوالو سره جګړې بند کړي او د سولې په مسأله کې جدي شي. راند کارپوریشن تحقیقاتی مؤسسه چې مرکز په کالیفورنیا کې دی په خپل خبرونه کې د افغانستان د سولې په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی په افغانستان کې د سولې لپاره بیړه مکوي. په مطلب کې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکایي پخوانی ځانګړي استاذ جیمز دابنز لیکلی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې یادونه شوې. لیکوال یادونه کوي که طالبان د سولې وړاندیز ومني نو نتیجه به یې د سولې کومه موافقه نه بلکې یوازې د دې منلوي چې له امریکا سره به خبرې پیلوي، ځکه واشنگتن له 2010 کال راهیسې د دې خبرو هڅه کوي. نو ځکه خو اوسنی کوچنی ګام د لیکوال په وینا کوم لوی پرمختګ نشي ګڼل کېدی. خغلی دابینز لیکي که د اوسنیو هڅو نتیجه په افغانستان کې دوامدار سوله وي نو دا احتمال د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډون له ګڼو عواملو سره تړلی دی. نوموړی د مطلب په دوام کې لیکي که متحد ایالات خپل ځواکونه د خبرو له پیل وروسته له افغانستان وباسي نو خبرې به ناکامې او جګړه به بیا پیل شي، او که امریکایي ځواکونه د سولې د موافقې له عملي کېدو مخکې ووځي بیا هم عین خبره ده. خو خاغلی دابینز وړاندې لیکي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت چانس یوازې په هغه صورت کې زیاتی چې متحد ایالات او د نړیوالې ټولنې نور غړي د روانو هڅو په نتیجه کې د هر راز موافقې د عملي کولو په چاره کې دخیل وي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره موافقه کړې چې له سوریې څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر پروګرام د کار لپاره به یو ګډ تیم جوړوي. نتنیاهو دا موضوع داسې وخت بیانوي چې هیواد یې په سوریه کې د ایران د پوځي حضور له پراختیا سره کلک مخالفت کړی دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره له سوریې نه د بهرنیو عسکرو په وتلو خبرې کړي. نتنیاهو ویلي چې له روسیې سره موافقې ته رسیدلی څو له سوریې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره یو ګډ کاري ټیم جوړ کړي. ښاغلي نتنیاهو په مسکو کې همدا اونۍ هڅه وکړه چې ولسمشر پوتین قانع کړي څو ایران ته په سوریه کې د پوځي حضور اجازه ورنه کړل شي. بنیامین نتنیاهو پرون د خپلې کابینې په اونیزه جلسه کې وویل جمهور رئیس پوتین او زه په یو ګډ هدف موافقې ته ورسېدو. له سوریې د بهرنیو ځواکونو وتل چې د کورنۍ جګړې له پیله دغه هیواد ته ورغلي، موږ موافقه وکړه چې دغه هدف او ځینو نورو هدفونو ته د رسېدو لپاره یو ګډ کاري ټیم جوړ کړو. روسیه او ایران دواړه د سوریې په اته کلنه جګړه کې د بشار اسد له رژیمه ډیپلوماتیک او پوځي ملاتړ کوي. اسرائیل ژمنه کړې چې په سوریه کې د ایران د پوځي حضور له پراختیا مخنیوی کوي. اسرائیل په تیرو څو کلونو کې په سوریه کې په هغو سلګونو اهدافو هوایي بریدونه کړي چې وایي د
ایران پوځي ملیشه او د حزب الله په شمول د ایران د متحدو ډلو پوځیان پکې دي. ایران په سوریه کې د سپاه پاسداران انقلاب د ځواکونو د قدس ډلې په چوکاټ کې د فاطمیون او زینبیون په نوم دوه ملیشه ډلې ګمارلي. ایرانی چارواکو ویلي په سوریه کې د ایران د پوځي سلاکارانو حضور د اسد د رژیم په خوخه ده. سپینې ماڼۍ تېره میاشت وویل له سوریې خپل نږدې ټول عسکر باسي او یوازې 400 سرتیري به د دغه هیواد په ختیځو برخو کې پاتې کړي. د سوریې په ختیځ کې د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیک پوځ د داعش له پاتې شویو جنګیالیو سره جګړه کوي. ترکیه هم چې په سوریه کې د بشار اسد د حکومت له مخالفو ډلو ملاتړ کوي ویلي له روسیې سره په همغږۍ د سوریې په شمال کې د یوه امن زون د جوړولو لپاره کار کوي.
پنړی کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لا ریاکشن په ځای خالي
وځه یي حکومت جنوارې
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه
چې څنګه سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په هیواد کې یو شمیر وحشي ژوي د لمینځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. د دې ادارې چارواکو پرون د وحشي ژویو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې وویل که چیرې په دې برخه کې قوانین عملي نشي نو د یو شمیر وحشي ژوو نسلونه به لمینځه ولاړ شي. په همدې حال کې د کابل د ژوبڼ رئیس عزیز ګل ثاقب وایي هڅې روانې دي چې د وحشي ژوو د له منځه تلو مخه ونیول شي. له کابله ناجیه ساپۍ په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د وحشي ژویو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د چارواکو په وینا دا مهال له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د وحشي ژویو قاچاق روان دی. د دې ادارې مسلکي معین عزت الله صدیقي د یکشنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې له وحشي ژویو په بېلابېلو برخو کې ناوړه ګټه اخیستل کیږي. نوموړي ویل ناامني د وحشي ژویو د نسل د خوندیتوب لپاره د مناسب چاپیریال نشتوالی او د دوی غیر قانوني ښکار او قاچاق هغه څه دي چې د افغانستان د وحشي ژویو ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی.
ډېر کسان وحشي ژوي یا قاچاقوي یا یې هم په نورو لارو کې ترې ګټه اخلي. ښکار یوه بله ستونزه ده چې دا مهال موږ ورسره مخ یو. د عامه پوهاوي نشتون، د قانون نه پلي کېدل او د اقلیم بدلون هم په دې برخه کې له مهمو ستونزو څخه دي.
د مارچ درېمه د وحشي ژویو له نړیوالې ورځې سره برابره ده او هر کال دغه ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د هغو وحشي ژویو او بوټو په اړه چې له خطر سره مخ دي د خلکو پوهاوی زیات شي او هم د حیاتي وحش په تړاو د جرمونو او جنایتونو په وړاندې د مبارزې لارې چارې ولټول شي. په خوا تر دې د افغانستان د ځینو لویدیځو ولایتونو اوسیدونکو شکایتونه کړي وو چې د کندهار، فراه او ځینو نورو ولایتونو په لرو پرتو دښتو کې پر کورنیو ښکاریانو سربیره ځینې بهرني ښکاریان هم لیدل شوي چې د افغانستان ځینې نادر وحشي ژوي په غیر قانوني توګه ښکار کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر عام وګړي هم د وحشي ژویو په خوندیتوب ټینګار کوي. یو شمېر کابل ښاریانو په دې اړه وویل: حسنات حسینی یم. د وحشي ژویو په اړه باید ووایم چې هیڅ ډول پاملرنه ورته نه ده شوې او حتی یو شمېر هیوادونه راځي او نادره حیوانات قاچاق کوي او افغان دولت هیڅ ډول پام نه لري.
فهیم صافی سم دا یو ته وایش.
فهیم صافی م وحشي ژوو ته پاملرنه یو له مهمو مسایلو شمیرل کیږي او دا د هیواد یو پانګه ده. د نامنیو او جګړو له امله لا هم په دې برخه کې پام نه دی سوی.
خو د کابل ژوبڼ رئیس وویل چې افغانستان اوس مهال د نادرو وحشي ژویو د موجودیت له پلوه یو بډای هیواد ګڼل کیږي او د حکومت اړوند ارګانونو، کورنیو او بهرنیو مؤسسو، خلکو، ښکاریانو او سوداګرو ته پکار ده چې د افغانستان د دغو نادر او وحشي ژویو د نسل پراخولو او خوندیتوب ته جدي پام وکړي. عزیز ګل ثاقب په دې اړه وویل:
موږ په دې فکر کې وو چې څنګه وکولای شو په کار کې بدلون راولو او سیمه ییزو ادارو سره اړیکې ونیسو چې د عامه پوهاوي کچا لوړه او قانون پلی کړو.
د چارو کارپوهان بیا وایي د نامنیو ترڅنګ د وحشي ژویو غیر قانوني ښکار بله لویه ستونزه ده چې د وحشي ژویو نسل یې کم کړی. د دغو کارپوهانو له ډلې غلام رسول سمدی وویل جګړو او وچکالیو پر دوی منفی اغیز کړی او د لګوالي په حالت کې دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي اوسمهال بند امیر واخان شاف ولادي او په هیواد کې قلاب چکان هغه سیمې دي چې د وحشي ژویو د اوسېدو لپاره مناسبې دي، خو د چارو کارپو غلام رسول سمدی دا کافي نه ګڼي او ټینګار کوي چې که دولت د دغو وحشي ژویو د خوندیتوب او د دوی د نسل د پراختیا لپاره سیمې نشي ساتلی، باید مصنوعي سیمې ورته جوړې کړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي په دې برخه کې د شته ستونزو د کمولو پلانونه ترتیب کړي چې په ځینو ځایونو کې د پلي کېدو په حال کې دي.
د سهار 8:30 دی. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. د ورکو عزیزانو او د انصاف په لټه کې 19 پروګرامونه خبرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون 15 نوي کمشنران نن په ارګ کې د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې لوړه وکړي. ولسمشر اشرف غنی د مالی وزارت ته امر کړی چې په هیواد کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره مالی سرچینې چمتو کړي. د راپورونو له مخې په ټول هیواد کې په وروستیو سیلابونو کې 1.5 کسان مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ سبا سه‌شنبه دریمه یو ورځنۍ لوبه د هند د رادون ښار په راجیو ګاندي سټیډیوم کې کیږي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می د پاکستان لخوا د تروریستي ډلو پر ضد د اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. تریزا می له خپل پاکستانی سیال عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه څرګندونه کړې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې موافقه کړې چې له سوریې څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروګرام په اړه به د بحث لپاره یو ګډ کاري ټیم جوړوي، او تمه ده چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوه کمیټه داسې اسناد راټول کړي او وڅېړي چې په اساس یې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سات یو شمیر سلاکاران یې له عدالته په سرغړونه، فساد او له واکه په ناوړه استفاده تورنیږي. سمغه غاغله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای د ولسمشری معنی د فرمان لمخې وازی هغو راستنیدونکو کډوالو تضمه کې ویشل کیږي چې مستحق وي او سرپناه ته اړتیا ولري. د دې وزارت مرستیال ویان ازادي راډیو ته ویل هغه کمیټه چې د دې چاره د تر سره کولو لپاره جوړې شوې کاری لایحې ورستۍ دي او د ولسمشر لخوا توشي کېدو ته چمتو دي. وصل وصال له کابل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د 315 غنه فرمان لمخې به په پوره شفافیت سره په مستحقو خلکو ځمکې وویشل شي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رضا باهر د یک شنبه پورځ از رادیو ته وویل چې د یاد فرمان لمخې د ځمکو او مستحقو خلکو د تشخیص لپاره دوه کمیټې رامنځته شوي چې کاري لایحې هم وروستۍ شوي دي. دوی د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت لخوا کاری لایحې ورسته شوې دي او د کډوالو د چارو پاړه په راتلونکي ناسته کې چې د ولسمشر په مشرۍ تر سره کیږي ورته به وړاندې شي چې د ولسمشر لخوا له توشي وروسته به د 315 غړ فرمان لمخې د کمیټو کار او د ځمکو ویش پیل شي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي کډوالو او راستنیدونکو ته د ځمکو د ویش په برخه کې د پخواني ولسمشر 1300 غنه فرمان د اوسنی حکومت لخوا تعدیل او توشي شوه او په 315 غنه فرمان وخته ده. خغله بهروی د 315 غنه فرمان پر بنسټ به له دې وروسته یوازې په مستحق خلکو ځمکې په تیزی سره او په کم وخت کې وویشل شي. دغه وزارت د شنوای له 2015 میلادي کال نه تر 2019 میلادي کال پورې په 8000 بیرته راستنه شو او ځمکې وشلې دي، خو په 2013 کال کې د فرمان د تعدیل لامل به هیڅ ځمکې نه دی وشلې. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کور جوړونې کمیسون وایي چې د ځمکو د وشلو او تثبیت په برخه کې جوړې شوې کمیټه باید هڅه وکړي چې د ځمکو د ویش په برخه کې د مستحق خلکو د معلومولو لپاره د مسولینو او د سیمې له شوراګانو سره مشورې وکړي سو حق حقدار ته ورسیږي. د دغه کمیسیون وغړی میربت خان منګل په ډیر ازادي رادیو ته وویل
چې په دې کې باید شفافیت موجود وي. په دې کې اول دا کمیټه مجبور مکلف دي چې نظر خواهی وکړي د منطقې په سطحه، او هغه بیا د تایید شوی د ولایتي شورا د ټولو ولایتونو نه، او هغه ولایت مقام او ټول ورګانونه هلته شوراګانې موجود، هغه هم باید دغه خلک تثبیت کړي چې څوک مستحق دي. نو داسې نه وي چې مهاجرین وزارت په خپله مرکې او څوک چې مشخص کړي د کمیټو له طرفه هغه
دا په داسې حال کې ده چې له بهرنیو هیوادونو زیاتره راستنه شوي کډوال شکایت لري چې د اسنادو لرلو سره سره تر دې مهاله نه دي توانېدلي چې د حکومت لخوا کومه نمره ځمکه ترلاسه کړي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې.
السلام علیکم د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د کاپیسا ولایت د خطاب په نامه یو کس ټلیفون کړی چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د انتخاباتو د کمیسیون سره یو ورځ کار کړی خو اقزامه تر اوسه هم پاتې ده. دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د خطاب او ورپسې به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو خبرې واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
نوم دې څه دی او د کوم ځای دی ټلیفون کړی؟
نوم خطاب دی، کاپیسا ولایت څخه ځوانانو ته ټلیفون کړی درته.
مشکل دې څه و؟
مشکل هم دا دی چې سمه د مخکې نه ځکه خپل کمیسیون سره کار کړی دی. ښه، نو هغه کله پیسې چې موږ ته ویلې وې تر اوسه پورې هغه پیسې موږ ته نه دي راکړل شوي. تذکرې زموږ نه اخیستی دي، ویلې چې تاسو ته ماشینه راځي. تذکرې هم تر اوسه پورې هغه کارمندانو سره پاتې دي او ماشین هم تر اوسه پورې موږ ته نه دي راکړي.
دا اتریشتم د میزان چې د ولسی جرګې انتخاباتو په هغې کې د کار کړی؟
بله، په همدغه کې کار کړی. هغه یو ورځ کار کوونکي چې نیول دی ورځ لپاره
څه قرارداد هم ورسره کړی او څه فورمه چې شم امضا کړی و.
فرمې را کړې و، بله فرمې را کړې و. فرمې خانه پرېږ کړې ورم کړې. هغه ولسوالۍ کې چې یو مدیر او دوه سره مامورین و، هغه مامورین په حساب بس موږ هغې سره سخترام کړی او بیا یو ورځې یو وخته تقریبا ټرینینګ موږ ته راکړو. د هغې نه وروسته ما یو ورځ په ساحه کې وکارم وکړ انتخاباتو په ورځ باندې. د هغې نه وروسته موږ ته وویل چې ټلیفون نمبر یې راکړي چې بیا په دغه ټلیفون موږ سره رابطه وکړي. اوس هغه نمبر هم خاموش دی او موږ ته لار هم نه معلومه. ډېر مو کوشش وکړه چې بس د خپل غږ د لوړو مقامانو ته ورسوو. اخر به ستاسو شماره پیدا کړه، بس تاسو سره به رابطه وکړو.
د کاپیسا ولایت په مرکز کې د کار کړی و که نه؟ کومه ولسوالۍ؟
نه، تګاب ولسوالۍ د شفوت په سیمه کې.
صرف یو ورځ د کار کړی و؟
یو ورځ، بله.
تاسو ته څه ویلي چې ورځ کې به څومره درکوي؟
یاره تاسو دقیق معلومات نه و، بس اول خو ما ویل چې دوه سوه ډالر دي. پوه شوې؟ بیا اخر چې پوه شو ویل یو نیم سل ډالر دي. بس ښایسته په یو ورځ کې درکول کېږي. نامنیم وو، بس جنګ وو، خو په هغه شرایطو کې موږ بیا هم ضرورت هم درلودو پیسو ته. بس کار هم وکړ، نو بیا تر هغه وجه نه اوسه پورې نه زموږ چا پوښتنه کړې ده او نه چا پیسې مې سمې سره کړې.
کاپیسا ولایت کې خو به د انتخاباتو د کمیسیون کومه شعبه یې که نه هلته مراجعه کړې؟ څه وایي درته؟
هلته تللي یو څو دقې لا او د هغې وویل چې بس دلته پیسې راغلي دي موږ ته، هغه کوم اسناد چې دي دلته ورک شوي دي نه پوهېږم. هغه موږ ته تسلیم شوي نه دي. هغه لیست د کارمندانو څنګه څوک چې وباس دې لپاره چې هغه لیستونه موږ ته راشي، موږ هغه لیستونه په حساب پیسې ورکوو. ویل یې چې دلته ولایت ته راغلي همدلته دي. نو دا خو کار مشکل ده، هغه کې دی موږ ته خو نه دی. نو که لیستونه پیدا نه شي نو زموږ حق ورته رقم ته شي.
څو وارې مراجعه کړې؟
یاره درې دفعې زه خپله تلی یم.
ته یوازې یو که ستا غوندې نور څوک هم شته چې دغه حق و زامه یې پاتې ده؟
دا تنه زه نه یم. تقریبا درته ووایم چې د خپله موږ ته کوم محل و دی کې تقریبا درته ووایم چې څلوېښت نفر و. پوه شو؟ څلور محله و یو مرکز کې. همدغسې تقریبا شپږ نفره و. نو دغه پاتې دي
دغه څلوېښت واړو پیسې نه دي اخیستي؟
نه، یو هم نه دي اخیستي. ټولو پاتې فقط صرف هغه بعضې چې څوک ناظرین د وکیلانو سره هم بعض وکیلانو پیسې ورکړي دغه پاتې زموږ کمیشن سره کار کوي تر اوسه پورې مسکو ته تللی دی.
ها مکتب دی ویلې ښوونځی دی ویلې
مکتب مې ویلې دی څو څوارلس کاله مې تعلیم کړی دی.
دغه پیسو ته څومره ضرورت لري څه مشکل سره مخ کړی؟
یاره رښتیا چېرته وایم کور مشر زه خپله یم پوه شوې پلار هم بس سپین ږیری دی کاروبار نه شي کولی د کور مشر زه خپله یم پیسو ته رښتیا هغه وخت هم ضرورت درلود او اوس هم ضرورت لرم ځکه تر هغه سخت شرایط و جنګ و بد حال و بس خو بیا مونږ اصله شرایطو کې مونږ له خار پیسې ضرورت ورکوي مطلب دې کوي د دغه کار به خپله ټوله وظیفه نه لرم د وظیفې خو نه ته کوم خو بېکاره او مدرسه خادم یو کار دی ضرورت ډېر لرم رښتیا خبره شي.
ته چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورغلی کاپیسا په ولایت کې که نه نو څه وایي درته چې بېخي نه در کوو که نه تمه در کوي وعده در کوي؟
وعده ورکوي چې مثلا دغه اسناد چې کله ورک شوي دي لکه مرستونه د کارمندانو نو دغه چې کله پیدا شي تاسو حق به در کړو مونږ ویل که چېرته دا پیدا نه شوه چې پیدا نه شل مونږ څه خبرې چې کوم یو کارکوونکی دی بس زموږ کارکوونکی دی کوم یو نه دی امکان نه وي دا حق هغه ته ونه سپارل چې بس پاتې وي.
ستا اواز به ورسوو د مسؤولو مقاماتو غوږ ته به یې ورسوو.
مننه ژوندی اوس.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند له مرستیال ښاغلي ذبیح الله سعادت سره شریک کړه. جناب سعادت صاحب، د کاپیسا له ولایت نه د خطاب په نامه یو کس ټیلیفون کړی چې د میزان په 28مه او 29مه یې د دغه کمیسیون سره کار کړی خو تقریبا 15 میاشتې کېږي چې دفتر په دفتر ګرځي خو حقوق یې تر اوسه هم پاتې دي. په دې سا کې مو ستاسې نظر غوښت.
هغه دوستانو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د موقت کارکوونکو فایز باندې کار ترسره کړی دی یا هم د سفتلام پروسه کې او یا هم له هغې نه وروسته تاسوېږي د هغوی امتیازات دلته نړیوال مرستندویه بنسټونه ورکوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په همغږۍ باندې دغه ستونزه په ډېری ولایتونو کې شتون درلود. خو تاسوېږي چې هغلته هم هغه کوم معیارونه چې هغوی په پام کې ورته نیولي دي او کوم اسناد چې ضروري دي هغه باید ټول تکمیل شي او تر څو دوی ته خپل حق و زحمه یا امتیاز چې له دوی سره ژمنه کړې وه هغه ورکړي. همدغه موضوع د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د همدغه مرستندویه بنسټونو سره پرې بحث کړی دی او د ډېری ولایتونو مشکل حل شوی دی او د پاتې ولایتونو هم همدا اوس یې کار جریان لري. انشاءالله ډېر زر به دوی ته خپل هغه حقوق چې له دوی سره ژمنه کړې وه هغه به ډېر زر ورته وسپارل شي او بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په استازیتوب زه د ټولو هغه دوستانو څخه مننه کوم او بخښنه ځنې غواړم چې دوی ته په خپل وخت هغه ډول چې لازمه وه دوی خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. خو دغه موضوع بیا هم ډېره جدي زه تعقیب کړم د مونږ د مالی بخښ سره.
ساده چې ستونزه څه وه چې د انتخاباتو د موقتي کارکوونکو دغه حقوق په وخت اجرا نه شول؟
خو بدبختانه چې دی کې یوازې همغه نړیوال مرستندویه بنسټونه چې دي په هغوی دغه امتیاز ورکوي او د دوی پروسیجرونه هم مشخص دي تر څو هغه ټول قدم په قدم باندې پر مخ ولاړ شي او دوی ته خپل امتیاز ورکړي.
یعنی دوی باید مایوسه نشي کار پرې روان دی؟
په هیڅ صورت هم کار جدي کار پرې روان دی. د ډېری ولایتونو دغه مشکل حل شوی دی او انشاءالله رحمان ډېر ضر به دوی خپل امتیازات واخلي. همدا اوس به هم زه یو ځل بیا د مالي برخې سره دغه موضوع شریکه کړم او څومره در چې کېږي باید دوی ته خپل حقوق ورکړل شي ځکه دا دوی حق دی او موږ هم ژمن یو چې دوی باید خپل حق په خپل وخت ترلاسه کړي.
ډېر زیات تشکر.
سلامت
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د کاپیسا له ولایته د خطاب په نامه یو کس ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په ورځ د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره کار کړی خو کابو 15 میاشتې کېږي چې حق و زحمه یې لا پاتې ده. او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ښاغلي ذبیح الله سعادت وویل چې په دې مسأله جدي کار روان دی او په نږدې ورځو کې به خلاص او د دغو ټولو موقتي کارکوونکو حقوق به ورکړل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د
ازادي راډیو د ورکو دوستانو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. د دې اونۍ په ترڅ کې موږ ته داسې کوم پیغام نه دی راغلی چې په هغه کې زموږ یو ورک دوست پیدا شوی او هغه له خپل کورنۍ سره یو ځای شوی او له بده مرغه نورو دوستانو هم داسې کوم پیغام نه دی راستولی چې په خپل سیمه کې د داسې یو چا په اړه معلومات راکړي چې هغه خلک د ورک کس کورنۍ ورسره تماس ونیسي. خو په هر صورت نور پیغامونه لرو چې تاسو په هغه کې په خپل ورک پسې ګرځئ ورزو مستقیم هم دغه پیغامونه په کار سره ورو.
محمد په نامه دا پولیس کار یا دوپس کار کې دي تقریبا ورځ دی کې څوک به دا شماره څوک معلومات سپر و اتلول ات دوا ات څنګه تندوس نه و. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمانی هم دا تیم د صبا بلوچستان کوټي ضلع پشین خانزي اوسېدونکی یم. دا ما زه د کراچي سګای زم زموږ یو عزیز د جمعه خان اکا زوی چې د غنی په نامه دی د واتو کالو سدی د خپل کور نه درک دی. که هر مسلمان رور د غنی په اکله معلومات لري چې د جمعه خان اکا زوی دی کفار ولایت کې اور چاته معلومات یې دی په خپل زما آواز اوري ماته په دا لمبر ټلیفون راو کی نو ډیره مهرباني او ډیره شکریا به لمبر دی زما 0314
والسلام. بلې السلام علیکم. زه احمد شاه د یلمن د ګریس ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې زما یو د ماما زوی دی شرالی نومیږي د محمد زوی دی د هغه ولي ورور دی. د شپږ میاشتې زیاتې کم کېږي چې دی د کوره څخه وتلی دی هېڅ بره کې نه سړي ټلیفون کړی دی نو هر یو څکه د ده په هکله یو معلومات وي مفت زما سره دې په دغه شماره ټلیفون وکړي 0 8 0 5 5 9 8 15.
السلام بله السلام علیکم. زه عبدالقیم ولسمل د فراه د ولایت بلابلت ولسوالۍ د ګرانډ د کلي سای سرقلین کې وروره. ما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم تقریبا 14 کاله عمر دی او دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. که چېرې دی زموږ آواز اوري یا بل مسلمان ورور د په باب معلومات لري وروره کولی شي چې زما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راووي وروره. 900,000 افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جوړ په خیر خیر مخدا زل ریاض منګل مینه ناکی ما د ننګرهار ولایت د بیسود ول سالي د راجوړ کلی اوسیدون کای ما یو دوه کال مخکې زما یو د ترزوی را چې نکه ولا په مندیره نظر کښوې دا کار چې معلومات وینو په دغه شماره دی ماته زنګ وخی سی پراویا نه هاویا اتیش نه سو یو پندوس شماره یو زل بیا وای ما سی پراویا نه هاویا اتیش نه سو یو پندوس کار چې معلومات دی مهرباني هغه دی ماته زنګ وخی.
السلام علیکم زالم ګل د هلمند ولایت نایې د ولسوالۍ د شرشرات د سیمې خبره کوم. زما پلار شه محمد ګل اکا په نامه د سیمګړې سړی دی. راته به تکلیف لري یو نیم کال کې چې د کور څخه وتلې دي. دا بیا کلو تر شاوخوا باندې عمر دی. د هر مسلمان ورور سره چې اویا لیدلې یا د مرګ یا د ژوند درکې وتی وي مشته د دغه لمبر باندې زنګ ووي. سفر وڅلور نه یو درې سفر یو نه کنځه یو اړ دی وایم سپر و څلور نه یو درې سپر یو نه کنځه. سلام
السلام علیکم. زه محمد عثمان دی وردګ ولایت د دمچک ولسوالۍ څخه تاسو د ازادۍ رادیو ته د پیغام سوتوم. زما یو د کاکا زید د حسن الله په نامه دی. د رضاګل زوی دی. د تیر وړي د اختر نه لس ورځې مخکې د غزنی په ښار کې د کار د پاره تللی وه او مزدوري یې کوله. د غزنی د جنګ نه وروسته د ده د تلیفون اړیکې زموږ سره قطع شولې. د هغو نه څو وارې موږ پسې لاړلو د غزنی په ښار کې پوښتنه وکړه. بس د هغو نه موږ ته د ده معلومات نه د مړي او نه د ژوندي درک شته دی. زه د ازادۍ رادیو د کار کوونکي د مغوړم چې زما پیغام خور کو کچيري وي چې چاته د معلومات وي. نو مسلمانانه د مخې د مختل په دغه اړیکه تماس ونیسي.
صفر اوه سوه پنځه اویا نه سوه اووه شپېته نه سوه پنځه ویشت بله شمېره د تلیفون ده صفر اوه سوه یو اتیا دوه سوه شپږ اتیا اوه سوه شپږ پنځوس.
السلام علیکم، زه عبدالصمد خاکسار د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. وروره، زموږ یو سیاه پیغام پرېښو یو څو عمر مخکې چې روزګۍ نومېږي د ناوې ولسوالۍ د سیمې دی، خوسرآباد دا یو غاښ یې شین دی په صورت داسې چې میانهکته سړی دی ډېر د کرزي په څلور کاله کېدله تېر شول د کرزي صاحب د بچي په دغه وخت کښې ورک شوی نو وسیا دې لس کاله کېږي چې ورک دی. وروره، هر چا که لیدلی یا هکله معلومات یې ورته هغه پیغام چې پرېښوي هغه سړی زموږ آواز اوري، موږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه نه څلوېښت لس څلور پنځوس لس، یو ځل یې بیا انتخاب وم شمېره، صفر اووه سوه نه څلوېښت لس څلور پنځوس لس. ډېره درنه شیرني لري، هر چا معلومات راکړي.
السلام علیکم. بعد السلام، زما یو د اکا زوی دی چې د ولیدات پر نامه دی، د اته نه ورځې کېږي چې بېدرکه سوی دی. نو هر څوک د ولیدات په اړه باندې یو څه معلومات لري، ما سره دې پر دې ټلیفون شمېره باندې ټلیفون وکړي، صفر درې صفر دوه درې اته شپږ دوه ویشت څلور شپېته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما حفیظ عبدالرزاق یو زوی چې نصرت الله نصرت کښې نومېږي، یعنې نوم یې نصرت الله دی، په نصرت باندې مشهور دی. تقریبا پنځلس میاشتې کېږي ورک شوی دی، د کندهار د ولایت د زرید ولسوالۍ د ناجي د کلي. عمر یې تقریبا پنځلس کاله دی، فتنه ګردی دی او د دیني علم زده کوونکي دي، یعنې طالب العلم دی او ډېر چالاک او بیداره هلک دی. هر مسلمان ورور چې په هکله معلومات کوي پر دغه نمبر دې تماس ونیسي. شیرني ورکول کېږي، صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ. مره بیا تکرارو، صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ.
السلام علیکم، زه د پکتیکا د ترو خبره کوم. بدرالسلام په نامه سره، زما یو د اکا زوی ده، یو څه د اعصابو مشکل لري. انباران ایوبي نمېږي، د دې میاشتې کېږي لپاره زه خورک ته قوم جلالزی ده، که د هر چا ته درک دي یا خپله دا دغه اوري په دا نمبر دې ما سره اړیکې ونیسي. صفر اووه سوه اووه اته سوه پنځه نوي پنځه پنځه. وسلام.
سهل سینام د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه د ټلیفون پر لیکه یم. زما یو د کاز د احمد الله په نامه دی، د کندهار ولایت د رمبا ولسوالۍ د خواجهمرګ د کلي اوسېدونکی دی. که دوی زما غږ اوري یا ته د په اړه کوم دوست معلومات لري، لطفا د انساني مهربانۍ له مخې دې زما سره د ټلیفون پر همدې شمېرې باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده صفر اووه سوه پنځه یو څلوېښت دوه اتیا اویا.
د تا بهیر کبا پیادیم زه چه قدم په قدم گدم تا یادوما
بله. السلام علیکم، زه روزی محمد شاکرم در هلمند ولایت نوزر لسوالی در بات کلی وسیدون کم. فی الحال در هلمند ولایت در مرجی و لسوالی در فساو در سیمی سخستا سر خبر کن. زمای دو عزیزان دی، یو می ورور دی، یو می اخشه دی. ورور می در گل احمد پنامه دی، در آقا محمد مرحوم لسوی دی، در محمد غوث سکاز زوی دی، در دو دری کال کیش در کور ندرک سوی دی. هم درنگا یو می اخشه دی چه ور سره زی ندرک سوی دی. سردار نومېږي، د سروار اکا زوی دی، د ورونو نومان دی ګلولي افغان ولي. دوی هم دا درې کاله کېږي د کور نه درکه سوی دی. که هر څوک په اړه معلومات لري د مهربانۍ د مخې ټلیفون له دې شمېرې سره اړیکه ونیسي، صفر اووه صفر دوه دوه صفر نه اته پنځه.
زه په تاسو ولایت ژوند د ولسوالۍ د لال آباد منطقې سره په تماس کې یم. یو ورک شوی کس لرو په نام د امیرجان د 53 کال دی. تقریبا 2 میاشتې تېرې چې د کوره وتلی نادرکه دی چې چرب نه لري. هر چا که پیدا کوي په دغه نمبر دې زنګ ووهي 0800 800 800 224 بل نمبر دی 0800 800 800 224.
سلام علیکم، زه عبد الرحمن یم د میدان وردګ ولایت نه. د نور نور سوالین نه تاسو ته راډی کني ولې دا د ما ورور د عبد نیمه کې دا یو کال نه درکته وای دا د مری زه دا عبد الرحمن نیمه ده. ما دا نه شماره دا که څنګه ورور شما معلومات ما ته راکې زه ډیر ما کوم چې نه وای کنه په پروا یا شپږ دوه دوه شپږ شپږ ته نیمه. سلام.
الو السلام علیکم. ته د غزنی ولایت چې می تماس سره نیول ده. زما یو ماما ورک ده په نوم د سخیدات غزنی ولایت چې کوره وتلی ده. اسکندر زوی ده چې دا 15 کاله کېږي چې تللی ده. نو هر چاته معلومات وي او لا اسلامي خښت لا د خپلو هیوادوالو ته د خپلو انډیوالانو ته معلومات وي په دغو شمېره دې زنګ راته ووایي. لطفاً مور پلار مرد او مور ژوندۍ د غدیر چې دیگر خونده خو مو لطفاً ته دغه شمیره دې زنګ ووایي 0 و 4 4 4 4 4 0. لطفاً په دې شمیره دې ماته زنګ ووایي. سلام وکړه.
السلام علیکم. زمنګ اورور احمد جان ولدی حضرت جان د وزیر وشدین کې سپیلم په چانتلا کې سکونت کې او هر چا چې معلومات یې او یې پیژني نو په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي 0 7 8 7 8 9 9.
ازادي راډیو ته زما سلامونه. ازادي راډیو ته پیغام دی. زما یو زوی د ډاکټر حمید الله په نامه دی د لشکرګاه د ولایت. زه خبره کوم چې د مدرسې څخه درکه شوی دی. دا اوه میاشتې کېږي که هر ورته معلومات یې په دغه شمېره زما سره اړیکه ونیسي 0 4 8 1 9 1 2. سلامونه.
دا زابه را دو سلامونه ویم او فرس سلام. زما محمد عمر چې جلال آباد کې اوسېږم په کم شلوار یم. زما یو زوی ورک دی دا 9 میاشتې کېږي چې د کوره وتلی دی او په هېڅ پته یې نه پوهېږم. 6 کلن دی او هر چا ته چې پته یې او د ازادۍ د لارادو د لارې دی ما ته تلیفون وکړي ډېر خوشحاله به شم او ډېر خفه یې غون کور خفه دی ودرېده دی. او دغه زما د تلیفون نمبر دی 0 8 8 8 2 5 1 0 9. والسلام.
السلام علیکم. د ازادي راځو ټول کارکوونکو سلامونه وایي. د موږ یو ورک شوی وراره ده چې د مرحوم سید آغا زوی ده. د لاغا نومېږي. تقریبا دا 6 کاله 5.5 کاله کېږي چې دا یې ورک ده. هېڅ الو اوال دې نه لرو. د تاسو ته موږ زنګ وهو چې موږ ساده اواز نه پکې نشر کي. تقریبا 5 کاله مخکې موږ ته 5 کاله مخکې اراد نه یو زنګ وو چې زه په اردو کیمیا باندې یم. له هغه وخت نه تماس موږ سره قطع ده. وروره تر موږ د ازادي راډیو د تاسو خواهشمن د خیر وېږي منګه د आवाज نشر کیه. منګه دی ولایت کابل نه زنګ درته ولای دا کمپنی سایه نه. منګه دی ولایت کابلی سوالین کارمان کاریا مارګیران سکونه تن پیلی په کمپنی کې ده. دغه کمپنی تورک شوی ده نو که چاته معلومه دي مرحوم سید آغا زوی ده او دینه خاص باندې دی مشهور ده زیک کرتریم خان میګم خان آغا خان آغا میګم مالی تلیفون 0 و 9 9 9 15 یا 20.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مې راستولې و او هیله لرم چې ژر تر ژره وکولای سي د خپل ورکو عزیزانو سره یو ځای سي او دا نخوالې پای ته ورسیږي. مخکې تر دې چې د خپل پیغامونه کوم یو ځل بیا یادونه کوم، ځینې زموږ دوستان دي چې پیغامونه راستي خو په هغه کې دوی د خپل ټلیفون شمیره نه وایي. زه دا یادونه تکراروم چې که تاسو غواړئ چې تاسو پیغام په سمه توګه خپور سي او مرسته اوسې ستاسې د ورک عزیز په موندلو کې، نو لطفا د خپل ټلیفون شمیره، خپل ځای او د کوم کس چې ورک سوی دی د هغه نشانې ووایست، نوم یې ووایست، نو تر څو زموږ نور هیوادوال وکولی سي که چیرې دغه په اړه معلومات ولري ستاسو سره تماس ونیسي او ستاسو د ورک سوي عزیز په پیدا کولو کې در سره مرسته وکړي. نو تر بلې خپرونې پورې چې بیا هم ستاسې نور پیغامونه خپرو، ستاسو اجازه غواړم. تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. همدارس تاسو کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042022 یو یو دوه څلور یو یو پنځه.